اگر پیام های شما هم هستین به شماره 818 اس ام اس بفرستین. حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم البته به آغاز یک برنامه دیگه که میزبانش احمد تکل خواهد بود. آقای تکل در استودیو هست. تکل صاحب سلام.
ډیر زیاته مننه کوم امید جان مرزبانه. قدر مرویدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعت خبرونه اوریدو ته تاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروگرام خبريږي. خو تر هغه مخکې به واوري چې ټاکل شوی د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په کابل کې له پوځي قمندانانو او یو شمیر افغان چارواکو سره وګوري. د ازادۍ رادیوي مجلې په نننۍ ګڼه کې د غټول ادبي مجلې د لومړۍ ګڼې د خپرېدو په اړه جزئیات اوري.
موږ ویل چې راځئ چې ادب ته مشخص ادب ته کار وکړو. دغه د خپل د زړه غوټیم چې دي مهمې خبرې چې دي په ادبیاتو کې تر اوسه تتې پاتې دي، راځئ چې هغه خبرې پکې راوسپړو. نو موږ دغه اخبار خپور کړ.
د هر څه وروسته راځي په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د افغانستان لپاره د چین خاص استازی وایي هیواد د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو لپاره ښه چاپېریال برابروي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په پاکستان کې د دیره افراطي ډلې حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین نړیوال تروریست بللی او یو امریکایي سناتور خبرداری ورکړی چې پر سعودي عربستان او د خلیج پر نورو هیوادونو به له قطر سره د لانجې د حل تر وخته د نورو وسلو د پلورلو مخه ونیسي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د چین خاص استازی وایي هیواد د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو لپاره ښه چاپېریال برابروي. دینګ ژون پرون وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښه اړیکې او په سیمه کې سوله او ثبات د چین په ګټه دي. د پاکستان او چین اړیکو او د یو سړک او کمربند په نوم پروژې ته په اشاره وویل که په افغانستان او پاکستان کې سوله او ثبات نه وي، چین به چې پر دې پروژې پانګونه کوي زیانمن شي. د افغانستان لپاره د چین خاص استازی وویل هیواد د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې او پخلاینې د بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې هند ته د حواله لارې د افغانستان د صادراتو پایل به د افغان سوداګرو ستونزې کمې کړي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونوم رسیال محمد یونس مومند په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل د هند او افغانستان ترمنځ د هوایي دهلیز یا کوریدور د فعالېدو له کبله به نور نو د افغان سوداګرو میوې نه خوسا کیږي.
دا هوایی کوریدور د افغانستان لپاره یو ضرورت دی. موږ هغه میوې چې په بعضې حالاتو کې به د بعضې مشکلاتو له مخې د لارې د بندېدو له کبله خرابېدلی سوې، موږ یو بل انټرنټیو تا دی چې دغه انټرنټیو پورته پیدا سوې، دغه بدیله لار پیدا سوه.
له کندهار څخه د شنبې په ورځ 40 ټنه طبي بوټي او وچې میوې هند ته واستول شوې. تر دې یوه اونۍ مخکې له کابله په یوه بله الوتکه کې 60 ټنه طبي بوټي هندوستان ته یوړل شول. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو ټیم نن د هند په چینای ښار کې تمرینونه پیل کړي. افغان لوبغاړي دا تمرینونه د دې لپاره کوي چې د 19 کلونو د نړیوال جام د غوروي سیالیو ته چمتو شي. په پام کې ده تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د لوبډالو د نړیوال جام لپاره د غوروي سیالۍ راتلونکې میاشت په سنګاپور کې وشي. د چینای دا لوبغالی د سنګاپور له شرایطو سره برابر دی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په پاکستان کې د دیره افراطي ډلې حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین نړیوال تروریست بللی. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی ټرمپ په سپینه منۍ کې د هند د صدر اعظم نریندرا مودي کوربه دی. ټرمپ له مودي سره د کتنې پر مهال وویل هند موافقه کړې چې د افراطي اسلام پالو پر ضد په مبارزه کې به د امریکا متحد وي. واشنګټن ته د مودي له رسېدو څو ساعته مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر سید صلاح الدین چې په محمد یوسف شاه مشهور دی بندیزونه اعلان کړل. د سید صلاح الدین تر مشرۍ لاندې حزب المجاهدین ډله په هندي کشمیر کې د هند پر ضد جنګیږي. د امریکا ولسمشر همداراز د نږدې 2.4 میلیارد ډالرو په ارزښت د بې پیلوټه بې وسلو الوتکو او د نورو پوځي الوتکو د پیرودلو له کبله له مودي څخه مننه وکړه. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي دای به پر سعودي عربستان او د خلیج پر نورو هیوادونو له قطر سره د لانجې د حل تر وخته د نورو وسلو د پلورلو مخه ونیسي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې د 110 میلیارد ډالرو په ارزښت پر سعودي عربستان د وسلو د پلورلو موافقه لاسلیک کړه او د قطر په ګډون د خلیج د همکارۍ د شورا له نورو غړو هیوادونو سره هم د وسلو د پلورلو معاملې وکړې، خو دا وسلې تر څو چې د کانګرس د دې کمیټې مشر موافقه ونه کړي نشي سپارل کېدی. د بهرنیو اړیکو د ځواکمنې کمیټې مشر جمهوري غوښتونکي سناتور باب کراکر د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن ته په یوه لیک کې ویلي دي چې دای به د وسلو د پلورلو د نورو معاملو مخه ونیسي، ځکه د ده په وینا د عربي هیوادونو ترمنځ وروستۍ لانجه به د داعش ډلې او ایران پر ضد د روانې مبارزې هڅې زیانمنې کړي. د برتانیا صدراعظم تیریزا می د شمالي ایرلند د ملي اوالي لګوند دی یو پی سره موافقه تر رسیدلې چې لمخې به دا ګوند د دې د اقلیت حکومت ملاتړ کوي. د دی یو پی ګوند مشر ارلن فاستر پرون په لندن کې د وینا پر مهال له محافظه کار ګوند سره پر نوې حکومت معامله ګټوره وبلله.
We have reached an agreement with the Conservative Party.
نن موږ له محافظه کار ګوند سره موافقه وکړه چې په پارلمان کې به د حکومت ملاتړ کوو. دا کار د دې لپاره کوو چې په دې حساسو شرایطو کې د برتانیا د ملي ګټو لپاره یو باثباته حکومت جوړ شي. د میرمن می د محافظه کار ګوند حکومت به د دې موافقه لمخې د شمالي ایرلند د اقتصادي ودې پر عامه تاسیساتو د پنګونې او د روغتیایي خدماتو او ښوونې او روزنې لپاره پیسې برابروي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. ټاکل شوی چې د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد نن د امریکایي ځواکونو له قومندانانو او یو شمیر افغان چارواکو سره وویني. جنرال ډنفورد پرون په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ورسید. راپورونه وایي چې جنرال ډنفورد به د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ د نهایي کولو لپاره په افغانستان کې څو ورځې په سلام مشورو تیرې کړي. عصمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان لپاره پر نوې ستراتیژۍ کار کوي، د دغه هیواد لوی درستیز جوزف ډنفورد پرون دوشنبه افغانستان ته راغی. اسوسییټډ پریس خبري آژانس افغانستان ته د جنرال ډنفورد سفر د افغانستان لپاره د امریکا له نوي جوړیدونکو ستراتیژي سره اړوند بللی او ویلي دي چې په دې سفر کې به د افغانستان د ستراتیژي پر وروستیو عناصرو کار وشي. په دې ستراتیژي کې افغانستان ته د نږدې 4000 نورو پوځیانو استول هم شامل دي. د ډنفورد په دې سفر کې د افغان مشانو ترڅنګ په دغه هیواد کې د امریکا او ائتلاف د ځواکونو له قومندانانو سره کتنی او خبري هم شامل دي. د جرمني خبري آژانس ډي پي اي وایي چې د امریکا لوی درستیز به ممکن په افغانستان کې څو ورځې تیرې کړي. د دغه آژانس پر اساس جنرال ډنفورد به په کابل کې د نړیوالو ځواکونو په اړه کې خپلمنځي غونډې هم ولري. د امریکا د مرکزی قومندانۍ د عامه چارو او رسنیو متخصص دامن هارفورد د جنرال ډنفورد د سفر په اړه آزادي رادیو ته وویل د سفر هدف دا دی چې د ائتلاف او افغانستان له مشرانو سره وویني. دوی به د قاطع ملاتړ ماموریت په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا سمندري ځواکونه د هلمند په نارام ولایت کې پخوانی اړیکې بیا تازه کوي او ورسره په یو وخت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د کمزورتیاو د پیژندلو هڅه کوي. د ترامپ حکومت هیله لري چې د نوې ستراتیژۍ او د نورو ځواکونو د لیږلو په وسیله به دا نیمګړتیاوې پای ته ورسولی شي. په هلمند کې د امریکایي پوځیانو قومندانان وایي افغان ځواکونو په جګړه کې خپله وړتیا ښه کړې، خو لا هم په ځینو جګړو کې مرستې ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او محترلام کې خبريږي. اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر د لویدیز مطبوعاتو پاڼې اړولي او په لنډي سره راته وایي چې کوم مطالب خبره کړي دي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل وروستي غن کې یو مقاله لیکلې چې عنوان یې دی د اوباما تربدې معاملې وروسته ټاکل شوی امریکایي بلک هاک الوتکې د افغانستان په هوایي ځواک کې د روسي هلیکوپټرو ځای ونیسي. د لیکوال په خبره د باراک اوباما په ادارې کې پنتاګون په مختلفو ډولونو ویلي و چې پر روسیې د موجودو جزایي تحریمونو سره سره د روسي هلیکوپټرو د اخیستو په برخه کې د اوباما د ادارې پریکړه یو بد معامله وه. د ورسپانې په لیکنه د ټرمپ په اداره کې د پنتاګون په لمړني راپور کې چې د کانګرس په غوښتنه جوړ شوی و راغلی چې روسي می ولس ډول الوتکې ځینې ستونزې لري او د افغانستان په اوږدمهاله جګړو کې ناکام دي، نو ځکه به امریکایي یو ایچ شپیتر ډوله بلک هاک الوتکې د هغو ځای ونیسي. واشنگتن پوسټ زیاتوي د اوباما اداره د خپل کار په وروستیو اونیو کې د روسي الوتکو په ناکامۍ پوسوه او د توافق لغوه کړ. د پنتاګون هغه راپور چې تیر اونۍ د افغانستان د امنیت او ثبات د ټینګښت په اړه کانګرس ته وړاندې سو د تاییدوي چې روسي الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک په لوجستیکي فعالیتونو کې ناکامې وې. د واشنگتن پوسټ په لیکنه دا چې پر روسیې د امریکا د بندیزونو سره سره د اوباما ادارې پریکړه وکړه چې د 5.5 میلیونه ډالر په ارزښت روسي می ولس ډوله الوتکې د افغانستان لپاره وپیری، دلیل دا و چې د امریکا په باور افغانان له روسي الوتکو سره عادت لري او د کارخستو او ترمیم په چارو یې پوهیږي. د بریتانیا چاپ ګارډن رسپانی بیا په خپل وروستي غنه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې او پاغه کې د یوې خور کې سره خسته چې ورورې د می پر یو د شمه نیټه په کابل کې په ټانکر بم کې ووژل سو. مقاله لیکي حسین پناهی د خپل کورنۍ یوازینی کس و چې ډوډۍ راوړله. د لیکوال په خبره د حسین ماش په دې معنا و چې دوی خوندې د ولور په مقابل کې جبري ودونو ته اړ نسی او کشر خوري راضیه وکولای سي خپل درسونو ته دوام ورکړي. ګارډین لیکي حسین پناهی 28 کلن سوی وو او د خپل کوژدې لپاره یې لږ پیسې راټولې کړې او ټاکل سوی و چې تر روژې وروسته یې کوزده اوسي. حسین په کابل کې د کاناډا په سفارت کې د برېښنا د انجینر په توګه کار کاوه. لیکوال د حسین د خور راضیه له قبل لیکي چې د حسین په وژل کېدو سره د دوی ژوند د تل لپاره بدل سو. راضیه ګارډین ته ویلي د ورور تر مرګ د مخه یې ارمانونه درلودل او غوښتل سیاستواله سي، خو د حسین مړینې د ارمانونه ورڅخه واخیستل ځکه دا وایي چې اوس هیڅ ملاتړی نه لري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو د سهار لوو د مازیګر تر وو ورځې دیونه خبريږي. قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي راډیوي مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې د اختر په مناسبت ستاسو څو ټلیفوني پیغامونه. ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم مست ولا خدمتیز نا پاتاتم کنه تا خان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته او بیر خصوص افغانستان ټول اسلامي ولست او ملت ته او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. الله دې وکړي چې کوچنی اختر زموږ لپاره د سولې او د امن اختر وي.
السلام علیکم، اجیل محمد کوچای د غزنی ولایت د امدړ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته کوچنی اختر مبارکي وایم. بعد له اختر مبارکي نه زه هیله من یم چې په افغانستان کې جنگ او جګړې ورکی شي.
السلام علیکم، زه د امدړ ولایت خبرې کوم. د تور جان میوزم دا اول د کوچنی اختر مبارکي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته وایم. دا سلام ما پیغام دا دی یو څور چاواکو او مشرانو او ټول د افغانستان د جمهوریت د دایمن په ولایت کې وځي د جګړه روانه ده او د پښتو باخاص لیکيږي.
زه خان درمه نوال د پکتیا ولایت د یربون سوله اوسیدون کوم. هغه چا چې سعودي عربستان سره او افغانستان سره یو ځای اختر کړی دی هغه ته د کوچنی اختر مبارکی وایم. او هغه څوک لره او بر افغانان چې پروژې میاشت کې ومو کې شهیدان شوی دي، مرمۍ وشتل شوی دي او پیښې کې چې وژل شوی دي، هغه ته د پاک الله نه جنت پردوس غواړم او زخمیانو ته شفا غواړم.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن او اوریدونکو سلامونه میومنی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم د خپل نوی کتاب نیوز ایډیټینګ په اړه کې راته غږیږي.
کتاب باندې تقریبا 3 کال کېږي کار کوم او په دې کې شاوخوا 50 منابع او نما استفاده کړی دا.
ارشاد شینواره خپل شیرونه راوروي. د غټول مالنۍ له مسول مدیر سره مرکه
موږ پام دې پار باندې د خبر راوېست چې ترڅو مشخص د ادب لپاره کار وکړو او پرختیا هم د سلسله جاری وساتل شي.
لاندې کایت کواختو نور مطالب هم لرو. پیل خبرونه کوو. یوسف خان زدران د تیریونی فرنګي خبرونه راوروي.
د امریکا د شیکاګو پونتون د لرغون پوانی په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره مرسته کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د غبرګولې د میاشتې په 23 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو پونتون د ختیځ پیژندنې د برخې له رئیس سره د لرغون پوانی په برخه کې د دغه انسټیټیوټ د همکارۍ په اړوند خبرې وکړې. د باختر اژانس د خبر لمخې په دې کتنه کې د امریکا د شیکاګو پونتون د ختیځ پیژندنې د برخې رئیس پروفیسر ګلستاین تر 2013 میلادي کال پورې د افغانستان د لرغون پوانې لبرخې سره دغه پانتون د همکارۍ ډاډ ورکړ. د څرګند کړه چې په دې موده کې به د شیکاګو پانتون د ختیځ پیژندنې برخې د لرغونو ساحو د نقشو د برابرولو، د لرغون پوهنې له مدرنو وسایلو او سامان آلاتو څخه د استفادې زده کړه، همداراز د لرغون پوهنې د ریاست د لرغون پوهانو، د کابل پانتون د لرغون پوهنې د ډیپارټمنټ او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لرغون پوهنې انسټیټیوټ محصلان زده کړې به شامل وي. په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د هیواد لرغون پوهنې لبرخې سره د دغه انسټیټیوټ د همکاریو له امله د قدردانۍ ترڅنګ د شیکاګو پانتون د ختیځ پیژندنې د برخې له مسول څخه وغوښتل چې امریکایي لرغون پوهان د لرغونو آثارو د پروژو د کیندلو او د لرغون پوهنې په عملي کار کې له دغه وزارت سره همکاري وکړي. امریکایي لوري په دغه برخه کې خپل تیاری څرګند کړ. وی ویل چې د خپل لرغون پوهنې د برخې دوه تنه استادان به د مضمونونو د تدریس، د آثارو د ترمیمولو او د لرغون پوهنې د تحقیق د څرنګوالي په خاطر د افغان لرغون پوهانو د روزنې په خاطر معرفي فکری. په غزنی کې د قلعه غزنین تاریخي جمعات ورغول شو. د باختر اژانس د خبر لمخې په هغو مراسمو کې چې د غبرګولی د میاشتې په 23 نیټه په غزنی کې جوړ شوی و، د غزنی والی انجینر عبدالکریم د دې جمعات بیا رغونه یو ګټوره پروژه وبلله. وی ویل د قلعه غزنین جمعات د غزنویانو تر دورې مخکې آباد شوی و چې له بده مرغه په تیرو کلونو کې د جنگونو او طبیعي پیښو له امله ودانۍ ته زیان اوښتی و. د دې جمعات د بیا ترمیم او رغونې چارې 15 کاله مخکې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا پیل شوې وي، چې پر مرمت یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له انکشافي بودیجې څخه شاوخوا 12 میلیونه افغانۍ لګیدلې. د بودا ستر بوتان بیا رغول کیږي. په بامیانو کې د بودا د مجسمو د بیا رغونې په باب نړیوال کانفرنس باید د جاپان په قربتوب جوړ شي. د باختر اژانس د خبر لمخې د یونسکو سازمان د فرهنګي برخې رئیس سمنوري د غبرګولي د میاشتې په 23 نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې د دغه ټکي په څرګندولو سره وویل چې د یونسکو سازمان او جاپان بشپړ تیاری لري چې د نورو نړیوالو موسسو د همکاریو په جلبولو سره په بامیانو کې د بودا مجسمې بیا ورغوي. پوهان محمد رسول باوري له دغه وزارت سره د یونسکو د همکاریو له امله د مننې ترڅنګ وویل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت به په دې کانفرنس کې مشخصې طرحې وړاندې کړي. په بامیانو کې د بودا د دوه سترې مجسمې د طالبانو لخوا ویجاړې شوې وې.
لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم په دې وروستو کې خپل نوی کتاب نیوز ایډیټینګ چاپ کړی دی. ښاغلی فهیم وایي پر دې کتاب مې شاوخوا 3 کاله کار کړی او له 500 منابعو څخه مې استفاده کړې. زموږ همکار محبوب شاه محبوب د همدې کتاب په باره کې له ښاغلي فهیم سره مرکه کړې. پام مو ورته راړوم.
ښاغلی فهیم، تاسو سره کله وستریم
شي؟ ډېر زړه مننه، خوشاله اوسې.
ښاغلی فهیم، ستاسو نوی کتاب نیوز ایډیټینګ محتوا یې څه ده؟
نیوز ایډیټینګ دا د ژورنالیزم په برخه کې د ټیکست د ایډیټ په برخه کې یو کتاب دی. دا کتاب د لومړي ځل لپاره په پښتو کې برازي او د دې ډیره برخه چې ده د عملی برخه ده، یعنی عملی ژورنالیزم دی. او په دې کې د ایډیټ لارې چارې دي چې هغه د محتوا او د شکل لمخې مونږ د رسنۍ او هغه خبرونه چې دي ایډیټ توړاندې کړي دي، مثلا هغه عملی کار دی. نو دا په دې دوو
برخو باندې دي او وروستۍ برخه د دې کتاب چې دی هغه قوانين دي چې هغه د یو ایډیټر د پاره ډیر زیات ضروری دي او ایډیټر باید دا غی ناګاهی ولري ځکه چې په معمولی تیروتنې سره ممکن یو ژورنالیست او هغه ایډیټر ته چې ډیر زیاته ضربه ورسیږي خپل هغه رسنۍ ته نو هغه قانوني لارې چارې چې دي قوانین چې دي هغه باید زده کړي او بل اخر دا غی پرانا کې کم ټیکسټ چې ایډیټ کوي د خبر هغه باید دا غی پرانا کې ایډیټ شي چې لستون ځ خلاص
دا چې تاسو په هندستان کې د ژورنالیزم په برخه کې ماستری کوي عبدالتمو په افغانستان کې هم د یو شمیر رسنیو سره د ایډیټر په توګه کار کړي په هندستان کې د نیوز ایډیټ او د افغانستان د نیوز ایډیټ دغه پرتلنه دغه جاج څه ډول اخس متري اخس
بدبختانه په افغانستان کې وستون زده د چي ډیر رسنۍ نیوز ایډیټر نه لري او ک نیوز ایډیټر لري هغه په نیوز کې واځي د کاپي ډیسک هغه ونده تر سره کوي کاپي ډیسک کې مطلب یعنی مونږ ورته کاپي ایډیټ وو کاپي ایډیټ یعنی د په پښتو کې هغه ته واځي سماونی وي سماونی نه مطلب دا دی چې هغه ادبی سټراکچر چې دی هغه وګوري اما په نور نړۍ کې نه یوازې په خبرونو کې لکه اضافه وو نو په اته په کتابونو کې یو خاص ایډیټر وي چې دا غي کتاب ایډیټر بلل کیږي او هغه کتاب چې دی هم د محتوا او هم د شکل مخې ایډیټ کوي په اکثره هندي رسنیو کې چې ما ولیدل یا د ایران ته چې زتلل او مکم رسنیو کې چې ما ولیدل د سیمې د نورو هیوادونو رسنیو کې هغه ایډیټران لري او ایډیټران چې دی تقسیم دي په افغانستان کې پرته د پښواک خبری ایجنس نه نور ادارې چې دی هغه خاص یو ایډیټر لری او هغه واځي هغه سماونی چې موږ ورته په پښتو کې ویو یعنی کاپي ډیسک هغه کوي پښواک چې دی به همداسي مسلسل یو سیستم لري چې هغه مثلا کاپي ایډیټر دی سب ایډیټر دی چیپ ایډیټر دی چې یعنی یوې د محتوا لمخې یوې د شکل لمخې او اخیری به سماونو ترازی چې هغه کاپي ډیسک دی هغه ګوري او خو په ایران او هندستان او د غنور سیمه هوادونو کې دلته به هم دغه مرحله چې اوس په پښواک کې ده په دغه رقم باندې یو سختار لري چې هغه ورته د ایډیټرانو میز وي د ایډیټر میز کې د هر سړي ځانګړي وظیفه معلومه ده او هغه د ایډیټ کوي په ټلویزیونی رسنیو کې په افغانستان کې هم بدبختانه وستون زده شته دي چې اکثر نیوز منیجر چې هغه نیوز ایډیټری او دا د نیوز منیجرۍ په کار باندې هم ډیره زیاته اغیز لري ځکه نیوز منیجر چې دی هغه یو منیجمنت کوي کې دې د ادارې چې هغه به دانیار سره په څه ډول راشه درشول لري د ترانسپورت سره چې ستونزه پیدا کیږي د ژورنالیستانو لیگ را لیک خو ایډیټر چې دی هغه کار نشي کولای نو دلته یو دغه کې مصروف کړی
تر ډیره پوری هغه رسنی چې هغه امکانات کم لري د تا چې کوم ستونزې بیان کړم دغه ستونزې خیالته موجود دي خو په یوش مې رسنیو کې بیا دغه پوهې نشټواله موجود دی وي په دې نه پوهیږي چې مثلا دغه د ایډیټرانو میز څه ډول جوړ شي کچیرته هغه کسان چې غوي اوس غواړي د رسنیو دغه سیستم جوړ کړي ستاسو لارښوونه به غوي تڅوي
تاسو ډیره ښه خبره ته اشاره وکړه په اکثره رسنیو کې خو یو د چې کاري قوه کم ده او په ځنو رسنیو کې چې هغه ډیر زیاتې مثلا د اقتصادي مالی په لور قوی نه دي دا غوي د ستونزې شته دي او کڅوک نوی غوړي دا کارو کې نو دا د وی رسنۍ د شناخت لپاره چې هغه رسنۍ په مارکیټ کې څه رقم شناخت پیدا کړي ایډیټر ډیر ضروری دي د ایډیټر لپاره په هر ادارې کې لومړی ریجنل ایډیټری چې هغه د ولایاتو څومره خبرونه دي دا غلاسته راځي واغه ایډیټ کوي دا غنه ورسته چې دی هغه به نورو ایډیټرانو ته ځي لکه مثلا چیپ ایډیټر ته ځي سب ایډیټر ته ځي هغه د خپل د محتوا لمخ سره د سټراکچر لمخ چې دی دا ریپورت ګوري او ورسته برخه به ورسته راځي کاپ ایډیټ ته چې هغه سماونی دي چې مثلا هغه د ادبی لحاظ نه چیړي چې مثلا په پښتو کې رستاړي مختاړي وونه یګان دغه د سمي او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کاپي ډیسک کې به الته د انوان په مسلې باندې ډیر زیات فوکس کیږي او هغه انوان سمي نو کڅوک چیرته په دې برخه کې پنګونه کوي ایډیټ یا ایډیټر چې دی هغه ډیر ضروری دی ځکه د ایډیټر د نیوز په سمولو سره ستاسو خبر چې دی په مارکیټ کې خزه پیدا کولای شي هم په پرسنیز ډګر کې او هم په عام خلکو کې ځکه ځنې رسنۍ د خبرونو نشرې چې ممکن هغه د محتوا لمخنه خلکو ته پیغام ورسې اما په قانوني لحاظ باندې ډیر مشکل جوړولې شي، هم د ادبیاتو له لحاظ ډیر مشکل لري، همدارنګ که پیغام تا هغه رقم وړاندې کې هغه سي وړاندې نشي، یا مثلا قانون سره په ټکر کې، مثلا ډیر خلک دي په ادبي لحاظ باندې یو شی لیکي مګر هغه غلطه معنی لري، دغه شانتي شینو ته باید ډیر وړې وړې نقطې دي چې په ایډیټ کې ورته پام کیږي او هغه باید
ستاسو دغه کتاب د خبرونو ایډیټ یا نیوز ایډیټ دا به ځوانو ژورنالیستانو ته او یا هغه رسنۍ چې هغوی نوې په فعالیت کار کوي هغوی ته به څه ګټه وکړي؟
لومړی خو ما ته ډیره زیاته ګټه وکړه، ځکه چې زه په دې کتاب باندې تقریبا 3 کاله کېږي کار کوم، او په دې کې شاوخوا 50 منابعونه ما استفاده کړې ده، او بیا زمونږ په افغانستان کې چې څه ټلویزیونونه دي خصوصا ما چې ورسره کار کړی، یا مثلا ځینې آنلاین رسنۍ او د دې سره جوخته ژانس دی یا ژانسونه دي چې ما دوو کې کار کړی، د دوی خبرونه چې دي مونږ هغه ایډیټ نه مخکې او وروسته دا دواړه سره پرتله کړي دي، عملي کار دی ای ټلویزیونونو هم چې ما کوم ټلویزیونونو کې کار کړی نورو نه مې راغستې، نو اول خو ما ته ډیره ګټه وکړه او زه په دې باندې ډاډه یم چې د نورو لپاره به ډیره ګټه ولري، خصوصا که زما دا خبره ډیره غټه خبره نه وي، یا مثلا زه د خپل شان نه ډیره جګه خبره ونه کوم، د پوهنتونونو لپاره چې موږ په 3 او 4 صنف کې د ایډیټ دغه لرو مضمون، د هغوی دپاره به ډیر ښی، ځکه چې ما اکثره پوهنتونونه لیدلي هغوی د ایډیټ دپاره مضمون لري خو مفردات یې ډیر کمزوري دي او حتی په نش حساب، نو که زما خبره ډیره غټه ونه ګڼل شي نو زه فکر کوم چې د ژورنالیزم د محصلینو دپاره به هم ډیر ګټور وي.
تاسو په خپلو خبرو کې په لومړي سر کې یادونه وکړه چې د کتاب یو برخه قوانینو ته ځانګړې کړې ده، کوم قوانین؟ آیا یوازې د رسنیو قوانین که نه د افغانستان د نافذه قوانین یا د رسنیو پالیسي یا د تورته نور مسایل مخکې شریک؟
په دې کې ټولې برخه شته، یو د افغانستان د منتخب قوانینو مجموعه ده چې په هغه کې جزایی برخه ده، او په جزایی برخه کې د رسنیو لپاره چې کوم قوانین دي هغه دي، مثلا موږ ډیفیمیشن یا مثلا د غیبت چې څوک رسنیو کې کوي، یا مثلا ځینې داسې موارد دي چې په هغه چا باندې تور لګي او هغه ته پکې تاوان رسیږي شرکت ته، دا موږ د څو اړخونو نه څېړلې دي چې مثلا نورو هیوادونو کې څومره تاوان لري، یا هغه شرکت ته چې ته پرته د دینه چې ادعا وکړي او ثبوت ونه لري او شرکت ته تاوان ورسیږي، نو د افغانستان د قوانینو په لحاظ باندې ته څومره جریمه باید ورکړي. همدارنګه ډیفیمیشن شو یا نور موارد شو، دا په جزا کې دی. مثلا ځینې خلک داسې مسایل وړاندې کوي چې هغه د ملي ګټو په زیان وي، قسم دا خبره به ډیره واضح نه وي تر اوسه پورې چاته چې په افغانستان کې ملي ګټې کمی دي تعریف شوي څه رقم دي، اما ځینې موارد داسې شته دی چې هغه مشخص دي، مثلا خیانت د هغه پټو اسرارو نشر چې هغه دولت ته لومړی دي، یا مثلا د دې سره جوخت نور داسې موارد دي چې هغه نشر منع دی، د دې په نشر باندې چې د رسنیو نه پرته د کوم دغه نه نشریږي، یعنی پرته د کوم خبر نه نشریږي، په هغه تړاو آگاهي نه لري، دا وروسته ډېرې ستونزې زیږي، او که حکومت ورته متوجه شي نو ژورنالیست ډېر زیان رسوي، هغه رسنۍ ته زیان رسوي. دا موږ څېړلي دي، بیا د هغې د بند یا هغه کوم محکومیت چې په هغې باندې راځي هغه موږ ورته مادي ذکر کړي دي. د دې سره جوخت د افغانستان د رسنیو چې دي، مطبوعاتو قانون چې دی، یا مثلا معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې دی، یا مثلا د دې سره جوخت ما ځینې قوانین چې هغه نړیوال قوانین دي او هغه قوانین دي مګر اخلاقي جنبه لري، لکه مثلا د نورو هیوادونو لکه د سارک د غړو هیوادونو یا مثلا د یونسکو سازمان، دا چې دي اخلاقي جنبه لري چې یعنی حکم د جزا قربانی نه صادر کیږي، اما په ټولنه کې یو ستونزه پیدا کولی شي. دا موږ چېړلې دي او هغه د پاره مزنی موارد د سیم ذکر کړی دي چې مثلا کېدای شي چې په نور نړۍ کې یو شی اخلاقي جنبه ولري مګر په افغانستان کې هغه قانون دی، مثلا ته چې یو د قومونو ترمنځ تعصب تلمن وهي په نور نړۍ کې کېدای شي دومره نه، اما په افغانستان کې چې دی دا جرم دی د قوانینو په اساس باندې.
د وروستي پښتنې په توګه دغه قوانین پالیسی او دغه ډول اصول باندې یو ایډیټر ته هغه د پوهې اړتیا څومره ده چې باید په دې باندې پوه شي یا پوه نشي؟ څنګه
د ایډیټر لپاره شرط دا نه دی چې ایډیټر دی په ژورنالیزم پوه شي، خو د ژورنالیزم نه دی زیات په ادبیاتو پوه شي. دا دوه برخې چې دي، دا د سمونو برخې دي. ایډیټر دی هغه کس چې هغه په قوانینو باندې پوهیږي. کله چې یو ژورنالیست په قوانینو باندې پوه نشي هغه، یا ایډیټر په قوانینو باندې پوه نشي هغه ایډیټر کې دی نشي. مثلا زمونږ د افغانستان ډیر ژورنالیستان وای حکومت
د مثلا د مخدره موادو قانون ولسی جرګې ته د تصویب د پاره وړاندې ک دا اصلا غلطه اصطلاح ده. کله چې یو شی قانوني نو ولسی جرګې ته د تصویب د پاره څنګه وړاندې کیږي، مطلب دا دی چې طرح وړاندې شو چې هغه به وروسته مصوبه کیږي. یعنی دغه شی نه دی چې په مسلسل ډول باندې سړی باید اما آگاهي ولري په قوانینو په هغه ساختارونو باندې چې هغه په یو اداره کې په دې ټولو باندې، نو ډېر ضروری ده، اما معلومات ډېر ضروری دي. یعنی نه یوازې هغه ته په طب کې، په زراعت کې، په دې ټولو برخو کې باید حد اقل دومره معلومات ولري چې هغه د ټیکس ایډیټ کې هغه ته ستونزه پېښنه کې. خو خلاره دا ده چې ستاسې خپرونه اوږدنه شي که یو کس په زراعت کې نه پوهیږي، یو ایډیټر دی، ممکن هغه ژورنالستان یا هغه ایډیټران چې د زراعت په برخه کې ایډیټ کوي یا هغه ته ځانګړي شوي، هغه سره مشوره وکړي ایډیټ وکړي یا ورزش یا نور.
ډېر مننه،
خوشاله اوسئ.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
وړاندې د غټول مالنۍ په باره کې مرکه هم اوریدلی شئ، خو اوس وږمه راغلې او د ګربتانو د ماڼۍ نقل ورسره دی. غوږ به شو وږمې ته چې د ګربتانو ماڼۍ څنګه وه.
د ګربتانو ماڼۍ دل مرختی سپلور د دنیا په بل سر کې یو وطن و چې پاچای خپل وخت له سهارا تر نیمو شپو پورې په مزو چرشو او ساتیره یو تیراوه. لدغه ټاټو بي څخه غرونه راته وو او خلک یې نو خبر چې د غرونو ور هاخوا ته څه دي او څوک اوسي. د دې وطن اکثره خلک د خپل پاچا غوندې لاټ بې پروا او عیاش طبیعت وو. د سبا فکر ورسره نه وو. پاچا ته یې د پاچاهۍ چارو خوند ورکاوه او بلکې ورسره په عذاب و. چې کله به وزیرانو د خلکو عریضې ورکړې، د یې د لوستو حوصله نه لرله. ده به ورته وویل، ممې په عذابوئ، تاسې خپله وزیران یاست، پوه خلک یاست چې څنګه لازمه وي هغسې وکړئ. پاچا د ښکار شوقي و، اکثره وخت به ځنګلونو او ورخوګانو ته په ښکار پسې وتلو. د دغه وطن خاوره خیرازه او حاصل خیزه وه، اورخ پکې زیات و او هیچا د وچکالۍ او کښتۍ اندېښنه نه کوله. دوی به غلې نه زیرمه کولې ځکه د لوږې ویره یې نه لرله. خو په کلونو کې یو کال داسې راغی چې بارانونه ونه ورېدل، کروندو ته اوبه ونه رسېدې او پټي وچ شول. کښتۍ راغله خو خلک نه پوهېدل چې څنګه مقابله ورسره وکړي. خپل پاچا ته په عرض و فریاد ورغلل، هغه یې خبرو ته چندان اهمیت ورنه کړ او صرف دومره یې وویل چې ګیډه خو په ښکار هم مړېدای شي. پاچا لا خپل ښکارونه کول چې ورو ورو ځنګلونه، ورخوګانې او سړځایونه هم وچ شول او وحشي ځناور یا له لوږې ومړل او یا تری تم شول. یوه ورځ پاچا وویل، زړه مې دی چې له غرونو واوړم، نوره دنیا وګورم او د ښکار لپاره یو نوی ځای پیدا کړم. پاچا او ښکاري ملګرو یې په لومړي ځل د داسې سفر نیت وکړ چې له غرونو پکې واوړي او نابلدو وطنونو ته ورشي. دوی د سفر په درېیمه ورځ د غرونو په منځ کې یوه نرۍ لاره ومونده او بلې غاړې ته واوښتل. د غره بلې خوا ته یوه ښکلې پراخه ځنګلي سیمه وه چې یو سر او بل سر یې په سترګو نه معلومېده. دغه سیمه نااستوګنه وه، بنیادمان پکې نه وو. بنیادمان خود څه کوي چې نور ځناور او مارغان هم پکې نه وو. دلته د هیڅ ژوندي ساري آواز د طبیعت چوپتیا نه ماتوله او داسې هیڅ لاره نه ښکارېده چې یو وخت به یو څوک ورباندې تللی وي. په دې سیمه کې آن طبیعت هم ویده وو او خوبولی غوندې وو. ټولې ونې زړې او څانګې او ډډې کږې وږې وې، عجیب و غریب شکلونه یې لرل. په څنګو پورې نښتې پاڼې وچې وې لکه ډېره زمانه پخوا چې لا څه بلا وهلې وي. پاچا او د ښکار ملګري یې په دې نااشنا سیمه کې مخ په وړاندې روان وو او دغه تک ورته لا ویرونکی ښکارېده. ډېر سهمجن سفر وو خو په عین حال کې یې پاچا ته خوند ورکاوه چې هر څه پکې نوي او پردي دي. بلاخره له ځنګلي سیمې ووتل او یوې اوارې دښتې ته ورسېدل چې په منځ کې یې سیند بهېده. وزیر وویل، اوبه د ژوند نښه ده. لسین دوا وختل او بلی غاړی ته د پراخی دختی په پا پای کې یو غر صحیح کړچی په سر باندې کلا ته ورته ودانه کایده. خود سرنګ چې غر بیخی ډیر لری وو نو سم نه معلومیده چې دا به کلا وي او که هسی د خاورو تیګو ډیرې. لخه اوږده مزل وروسته یقیني شول چې د غره په سر کلا ودانه ده. شپې د غره په لمن کې په دې نیت واړول چې سبا به د کلا په خوا رواني کې. عجب شپه وه، د هیڅ ډول ژوندي ساري آواز نه اورېدل کېده او د دوی حیرانی هغه وخت لا زیاته شوه چې سهار یې په غره کې د کلا په لور یوه لاره ومونده. دوی مخ په کلا روان شول. لاره په بوټو او وښو باندې پوښلې وه او دا ورنه معلومېده چې په مودو مودو ورباندې سفر نه دی شوی. پاچا او د ښکار ملګري به یې د غره منځ ته رسېدلي وو چې د ژوندي سارو لومړۍ نښه یې ولیده. دوی یو قربت ولید چې د غره له څوکو راووت. راټیټ شو وکیغیده خو حمله یې ورباندې ونه کړه او بالاخره د غره سر ته وختل چې یو پلن اوار میدان و. دغه پلن اوار میدان کابو ټول یوې لویې برجورې ډبرینې کلا نیولی و. پاچا وویل دا به د یو لوی پاچا ځای وي، خو کلا ته د ورتلو هیڅ لاره نه وه. دوی پاتې ورځ ټوله له کلا څخه په تاویدو را تاویدو تیره کړه چې دروازه یې ومومي، مګر نه دروازه نه کړکۍ او نه حتی یوه دریڅه په نظر ورغله. په سبا سهار باندې چې له خوبه را پاڅېدل یو ځل بیا یې له کلا را تاویدل پیل کړل. په دې منځ کې یوه ډېر زړور ښکاري د کلا په یوه ټیټ برج باندې د ګوربت زهله ولیده او هلته ناست ګوربت یې په ډېر مشکل سره ژوندی ونیو. پاچا ته یې راوړ. پاچا خپل یوه درباري ته چې مفکوک نومېده او د مرغانو په ژبه پوهېده امر وکړ چې له ګوربت سره خبرې وکړي. ګوربت په چونګه خېته ورته بد آواز مفکوک ته وویل، ما ټول ټال اوه پیړۍ عمر کړی دی او لا ډیر ځوان یم. زه په هیڅ خبر نه یم. په یوه بل برج باندې چې زما د زالې تر برج یو څلو اړ دی زما د پلار زاله ده، هغه شاید د کلا په باره کې معلومات ولري. دوی د ځوان ګربت پلار ونیوه او د هغه ځواب دا و، په یوه لا لوړ برج باندې زما د پلار زاله ده او تر هغه هم چې لوړ برج دی هورې زما نیکه اوسي. نیکه مې 2000 کلن دی، هغه شاید معلومات ولري. زه په خپله په هیڅ نه یم خبر. دوی په خورا ډیر زحمت تر ټولو دنګ برج ته ور وختل او مشر ګوربت یې پیدا کړ. دی ویده غوندې و او له څو ځله خورولو وروسته یې سترګې وغړولې. مشر ګوربت د ښکاریانو د پوښتنې د ځواب لپاره په خپلې حافظې ښه زور واچاوه او بیا یې داسې ځواب ورکړ، بیخی ډیر زمانه پخوا چې زه ډیر کم کوم، د کلا د لارې په باره کې مې له خپل غور نیکه یوه خبر اورېدلې وه چې هغه ته خپل غور نیکه ویلي و چې د اورېدو له قراره یو وخت دلته په دې ماڼۍ کې یو پاچا اوسېده او چې هغه مړ شو دغه ځای کوربتانو ته پاتې شو. په دې پیښه په زرګونه کلونه تیر دي. په دې اوږده موده کې د کلا دروازه قرار قرار په بادرا وړیو دوړو کې پټه او نه هم شوه. مفکوک له مشر ګربته پوښتنه وکړه چې دا دروازه په کوم ځای کې وه. مشر ګربت په زړه کې ورتیر شول چې په دې باره کې خو یو څه اورېدلی وو، مګر اوس چې هر څه فکر وکړ هیڅ نه ور یادېدل. د خپل ذهن دومره ستړی کړ چې خوب پسې یووړ او چې راویښ شو ښکاریانو ته یې وویل، د راختون کې لمر پلوشي چې د کلا په هر ځای باندې اول اول ولګېدې دروازه همغلته ده. زوړ ګوربت خبرو ستړی کړی و او یو ځل بیا خوب یووړ. په هغه شپه ښکاریانو ته تر سبا سهاره خوب ورنغی چې حسینه د لمر د لومړیو وړانګو په وخت ویده پاتې شي. سهار شو او دوی د لمر لومړۍ وړانګې ولیدې چې چیرته ولګېدې. په دغه ځای کې د دروازې هیڅ څندکه نه وه، خو دوی تورې له تیکو راویستلې او کیندلو ته یې مټې راونغښتې. له څو ساعته کیندلو وروسته یې یوه پرانستې فضا ولیده چې کلا ته ورڅخه لاره تللې وه. د کلا په کوټو باندې د پیړیو پیړیو راشنه شوي او وچ شوي بوټي پراته وو. د بوټو ریخو د زمانو په تیریدو سره په تیګو کې لارا کړي او په دیوالونو کې چاودونه جوړ کړي وو. د پاچا کسانو په تورو باندې بوټي پسې غوڅ کړل او د کلا مرکزی ودانۍ ته یې ولاره وکړه. خورې یو ورته ورسېدل چې په لرګي باندې یو پیغام کیندل شوی وو. په دغه خط او دغه ژبه باندې د پاچا په ملګرو کې له مفکوک پرته نور هیڅوک نه پوهېدل. مفکوک لیکلی پیغام داسې ترجمه کړ: موږ د دې ماڼۍ اوسیدونکو په کلونو کلونو د مزو چرچو ژوند وکړ، هله بیا کښتې راغله او موږ ورته بندوبست نه وکړی. موږ د جواهرو کوټې لرلې خو غله راکره نه وه. موږ خپلې کوټې د ښایست لپاره په لالو یاقوتو او ملغلرو فرش کړي وي، مګر د خوړلو لپاره مو څه نه لرل. نو مرګ راپسې راغی او دا هر څه مو کوربتانو ته پرېښودل چې مړی به مو وخوري او د کلا په برجونو کې به مو ځالې جوړې کړي. د مړی مازی دغه پیغام د پاچا په مخ کې وینه وچه کړه او ورسره ملګري ښکاریان یې سخت وپیرېدل. نور نو د دوی په زړونو کې د سفر د شوق ډیوه مړه شوه. ځینو د سمدستي ستنېدو خبره وکړه، خو پاچا وویل نه، د دې ځای راز او حقیقت به پوره معلوموو بیا به ځو. د دوی یوه ملګري د وره د ماتولو ټکل وکړ، خو پاچا منع کړ چې هسې نه د پیغام لیکنه ړنګه شي. دوی د وره په مخ د دوړو له څنډ وهلو او د بوټو له یوې خواته کولو وروسته د کلی ځای پیدا کړ چې کلی پکې نښتې وه. ښکاریانو له ډېرې خوارۍ وروسته کلی تاو کړه او د پرانیستل شوي وره کغاری شو. یو دالیز را ښکاره شو چې د نم سوړ بوی پکې و. ښکاریان په تاو راتاو کوټو او پسکوټو پیښ شول چې د غولی په دوړو کې پل پټېده. دوی له دغو کوټو تیر شول او د مجسمو یو لوی سالون ته ورسېدل. مجسمې ډېرې په هنر جوړې شوې وې، لکه ژوندیو بنیادمانو ته چې ګوري. دې کوټو ته هوا لاره نه وه کړې او په همدې وجه یې مجسمې بیخي روغې او تازه پاتې وې. مفکوک وویل دا به د خپل وخت د پاچایانو مجسمې وي. د سالون په بر سر کې تر نورو په لوړه ستن باندې یوه مجسمه ولاړه وه چې تر نورو لویه وه او لاندې یو ډبرلیک و چې مفکوک ولوست او داسې وشباړه: زه د خپلې کورنۍ د پاچاهانو په منځ کې وروستی پاچا او د بنیادمانو په ټول کې وروستی بنیادم یم چې دغه مجسمه زما په خپل لاس بشپړه شوې ده. ما په زرو ښارونو حکومت وکړ، د زرو انسانانو سپرلی مې وکړه او زرو نوابانو مې پاچاهي ومنله. خو کله چې کښتۍ راغله ډېر بې وسه شوم. ای د دې لیک لوستونکیه، زما او زما د ټاټوبي انجام ته پام وکړه او د وروستي مړه کېدونکي کس دې خبرې ته هم پام وکړه چې کله رڼا وي او تیاره لا نه وي خبره شوې، د روزي په برابرولو بوخت شه. تر دې وروسته د ډبرلیک کرښې نه لوستل کېدې او پاچا ورته انتظار ونه کړ. ویې ویل بس ده، همدومره خبره بس ده. تر ټولو ښه ښکار همدا و چې ډېر څه مې پکې زده کړل، راځئ نور خپل وطن ته ستانه شو. پاچا د ستنېدو په وخت هغه زمانه سترګو ته ودروله چې یو وخت دلته ښارونه ودان وو او کروندې زرغونې وې. د په خیال کې په مالونو بار کاروانونه ولیدل چې له هر لوري را روان دي او بیا یې ورو ورو لکه تیارې چې خبرې شي په سیمه باندې د بدمرغۍ سیوری ولید چې وزر یې خپور کړ. او بیا یې کوربتان ولیدل چې د مړیو د کلا په برجونو کې ځالې وکړې. او بیا د زمانو دوړو ورو ورو بې څښتنه کلی کاروندې او ښارونه لاندې کړل او یوه لویه صحرا ورنه جوړه شوه. پاچا او ملګري د خپل وطن په لور پټه خوله روان وو. دوی په څلوېښتمه ورځ له وروستي غره واوښتل او خپل وطن ته ورسېدل. وطنوال یې هر کلي ته راغلل او ورته ویې ویل: موږ خو د لوږې له لاسه د مرګ په پوله ولاړ یو، تاسې څه راوړې دي چې ژوندي پاتې شو؟ پاچا ورته وویل: ما د کوربتانو له ماڼۍ یو نصیحت درته راوړی دی، اندېښنه مه لرئ، له ما سره یو ځای مټې راونغاړئ او زحمت وباسئ چې پا په چارو کې مو برکت ولويږي او سوکاله ژوند مو په نصیب شي. له هغه وروسته پاچا او رعیت دواړو کار او زحمت ته ملا وتړله او نه یوازې خپل وطن آباد کړ، بلکې د قربتانو د ماڼۍ په شمول یې ډېرې نه آبادې او بې څښتنې سیمې هم ونیولې او ښیرازي یې کړې.
دروان کال د غبرګولی د میاشتې په 28مه نیټه غاټول معلنۍ چاپ شوه. د غاټول معلنۍ مسؤول مدیر عبدالحق سلام زوی وایي دا او ملګرو یې پتیلې چې په غاټول کې به ادبي موضوعات خپروي. زموږ همکار همایون واد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي سلام زوی په خبرو پیلېږي.
غاټول معلنۍ کلتوري او ادبي مسایل خپریږي پکې. دا تقریبا شپږ میاشتې مخکې زه او یو څو نور ملګري مصطفی سمون او ګل رحمان رحماني او یو څو نور ملګري دوی سره یو ځای موږ ویل چې یو داسې یو شی چاپ کړو چې مشخص یوې برخې ته ځانګړي وي، یعنی تخصصي غونډ د یو شی وي. نو بیا ما هماغه و چې په اخبار باندې مصلاح راغله، نو نوم شیم ورته انتخاب کړل. وروسته له ملګرو سره په دې باندې وغږېدو چې ښایي کوم موضوعات دی پکې خبره شي، پر منځپانګه باندې وغږېدو. له ډېر هغه نه وروسته بیا موضوعات هم پکې راټول کړل، نو هغه محتوا او منځپانګه باندې سره وغږېدو او سږ کال د غبرګولی په 28مه باندې راوایست.
د چاپي رسنیو بازار ډېر سوړ شوی دی، فکر کوي چې دغه غاټول به خپل ځای ونیسي، لوستونکي به پیدا کړي؟
کابل پوهنتون کې نور د دې ترڅنګ نور خبرونه هم چاپېدل او محصلینو چلول. ځینې خو داسې و چې په مشخص ټولګي پورې باړوند و، لکه د دویم ټولګي د زده کوونکو له لوري. نو دا به چې بیا دریم صنف ته ولاړل هغوی به بیا مسله ختمه شوه پکې، یا همدغسې مثلا مشخص ولایتونه و. نو او بل لیکنې ګډې وډې لیکنې وې، هر راز لیکنې پکې راغلي. نو موږ ویل چې راځئ چې ادب ته مشخص خاص ادب د کار وکړو. دغه د خپل د زړه غوټیم چې دی دغه لته پکې راوس پړو، کومې مهمې خبرې چې دی په ادبیات کې تر اوسه ته پاتې دي، راځي چې هغه خبرې پکې راوس پړو. نو دغه برخه چې یوازې ادب ته ځانګړې شوې ده، ادب او ادب سره اړوند مسایل باندې موږ دغه خبر خپور کړو. دغه لپاره کار کوو چې یوازې مشخص یو برخه تخصصي غونډه کار پرې وشي، نو هغه خپل لوستونکي خلک هم مشخص شي. دغه یو لار شته چې د اخبار د خپرېدو لار جوړه شي ورته.
یعنی تاسو وایئ چې زموږ رسنۍ په مشخصو موضوعاتو خپرونې ولري، یعنی یوې برخې ته ځانګړې شي، بیا به دغه یوه برخه خپل لوستونکي هم پیدا کړي؟
خو مهم هم دغه ده. اوس موږ اخبارونه راواخلو، نو دینی، سیاسي، ټولنیز، سپورتي، راز راز مسائل په یو اخبار کې خبريږي. نو دا یو څه ګډوډي هم پیښوي، مشخص لوستونکي هم نه پیدا کوي. نو د دې لپاره که چیرته خپرونې یا همدغه اخبارونه وي یا هم نور په رسنیو کې نور هغه وي چې دوی یوې برخې ته مشخص شي، نو خپل مشخص اصلي لوستونکي پیدا کوي. هغه لوستونکي بیا زر هم د دغه خپرونې نه لاس نه اخلي. نو ځکه د پاتې کېدنې او د مخته تګ امکان ډېر دی.
په داسې وخت کې چې ټولنیزې شبکې نن سبا ډېرې کارول کېږي او ډېرې عامې دي، یا مثال وې پاڼې دي، راډیو تلویزیون دی، په داسې وخت کې سړی څنګه کولای شي چې خپل اخبار وساتي؟ موږ یې ډېرې بېلګې لیدلې چې یو چا یو څو ګڼې اخبار چاپ کړی، وروسته پسې تللی هغه اخبار بیا نه دی چاپ شوی.
یو خو ځینې اخبارونه چې دغه د مالي مسایلو له امله هغوی بېرته په ټپه ودرېږي، یو دوې یا درې ګڼې خپرې شي، بېرته چې مالي امکانات یې ختم شي، نو د دوی هم ارادې ورته سستې شي او اخبار بېرته په ټپه باندې ودرېږي، پریږدي. خو موږ خپل ملګرو دا خبره سره کړې ده چې که چیرته نور خلک له موږ سره همکاري هم ونه کړي، نو موږ به په خپلو یعنی په کم تعداد به کمیت ته ډېر پام نه کوو، بلکې موږ دلته کیفیت ته پام پکې کړی دی او لږ به خپرې کړو. خو څومره چې موږ خپله وس کېږي، موږ به خپله دغه مالي امکانات هم خپله خپلو ملګرو په غاړه اخیستي دي. یوازې موږ مشخص خپل هدف تعقیبوو او د دغه هدف
په تعقیبولو سره سړی کولای شي خپل اخبار جاری وساتي. په رادیو کې او په ټلویزیونونو کې رنگا رنگ خپرونې کیږي، خو موږ مشخص له کوم لیکوال نه یا لکم ژباړون کینه چې هر لیکنه اخلو، زموږ شرط ورته دا وی چې تاسو داس لیکنه مخترولېږي چې هغه په ټولنیزو شبکو کې خبرې شوی نه، یا دغه موضوعات په سیمه هم ګرځو چې په ټولنیزو رسنیو کې پاغو کې انعکاس نه وي موندل، یعنی مخکې خبره نه وي پېښوي، تر څو شی نه وي نو هر څه چې نه وي هم لوستونکي پیدا کوي او د خلکو مخ وراوړي.
مخ کې هم ځینې مجلې او محلنۍ یونیزه چاپ شوې وي چې هغه یوازې ادبیاتو ته ځانګړې وي. دغه غاټول له هغو پخوانیو ادبي خپرونو سره څه توپیر لري؟
پخوانی به مثلا کا اخبارونه وو، د هغو خلکو یا به مشخص په کومو ټولګیو کې وو، لکه یا به محصلین وو. محصلین به کله فارغ شول نو په نورو دندو شیانو بوخت شول، دغه کار به پرېښود. موخه یا په پوهنتون پورې نه ده منحصره کړې ده. او بل خبره دی هغه ده، ځینې نور هغوی د ډیر وخت مالی امکاناتو له کبله خپلې خپرونې بندې کړي دي او په ټاپه باندې درېدلې دي. خو موږ سره ډیر هغه خل داسې څوک نشته چې دوی د یوازې محصلین وي او هغه خپل مشخص وخت لپاره چې په هغه کې مصروف وي د هغو لپاره کار وکړي. نو موږ په همدې پار باندې دغه اخبار راویست چې تر څو مشخص د ادب لپاره کار وکړو او په رښتیا هم دغه سلسله جاری وساتل شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ځوان شاعر ارشاد شینواری د شاوخوا یو کال راهیسې شاعري کوي. دی وایي هڅه کوم چې په شعرونو کې مې نوي مضامین ډېر وي. له ښاغلي شینواري سره مې لنډه مرکه کړې، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ارشاد ستړی مې
خیر وسې نه ده صاحب، مننه چې مې دلته راوغوښتې.
دغه اوس هم چې زه په دې بیرونو کې ګورم شاعران ډېر دي، تاسې د احمدشاه بابا د بهیر غړي یاستئ، تا راته ووایاستئ چې په دې بهیر کې هره اونۍ څومره کسان راټولېږي؟ رښتیا هم ډېری شاعران دي، که کیسه لیکوالو، ناول لیکوالو، طنز لیکوال، داسې کسان هم شته.
د احمدشاه بابا ادبي بهیر چې دی داسې نوی جوړ شوی دی، څو میاشتې تېرېږي د دې جوړېدو څخه. تقریبا د 50-40 داسې پوشانه پر راځي او مختلف قسم ځوانان پکې دي، څوک شعر لیکي، څوک
ډېری څوک دي،
ډېری شاعران.
څه فکر کوې ارشاد چې ولې له شاعري سره علاقه ډیره ده؟ دلیل څه ده؟ شعر اسانه ده که بله مسله؟
زما په نظر شعر به د لیکوالۍ په نسبت ډیر اسان، لیکوالۍ ما ته سخته ښکاري زما په نظر.
او ما بیا چې اورېدلی دي خلک وایي وایي ډیر مشکله ده چې سړی دی او باید اوسې لیکلی، لیکوالۍ وایي بیا اسانه ده کولای شي. د چا شعرونه لولی ډیر ارشاد؟
شاعران خو مختلف شاعران لولم، د کاروان صاحب شاعري لولم، سعود صاحب شاعري مې ډیره لوستلې ده، د حمزه بابا شاعري لولم، مختلف شاعران شعر څوک شعر لیکم.
دغه نن سبا د ځوانانو شعرونه چې زه ګورم ډیر بدل شوي دي، ډیرو نوو مسایلو ته دوی شعرونه لیکلي دي. په ځوانانو کې مو څوک ډیر د توجه وړ؟
محمود دلګر مې د خوښې وړ شاعر دی، او داسې مختلف شاعران نور دي څوک چې ښه شعر لیکي، چې ذبیح الله بیان دی چې زما نږدې ملګری دی، باخر صاحب دی، نور مختلف شاعران.
تاسو خپله نثر هم لیکئ که یوازې شاعري کوئ؟
تر اوسه خو مې یوازې شاعري کړې ده، کوشش کوم چې نثر برخه کې کار وکړم.
مهرباني، یو شعر به مو واورو.
غزل دی: می خزانه د ګلونو پانه راشي، کو زما د ارمانونو پانه راشي، ستا په یو نظر کتو حسن پرس شوم، تا په سید نظرونو پانه راشي، مړ راشه د ځواني عمر تیریږي، مړ راشه د کلونو پانه راشي، ما سیګر دې دراتو واده وکړي، او په ما د مخامونو پانه راشي، چې د مور په دواګانو باندې رنگ شي، په هغوی د سوابونو پاڼې راشي. ارشاده، نو ته ولې خفه کیږي چې د دنګو چنارونو پاڼې راشي؟
له ځوانانو اکثره وخت ما دا پوښتنه کړې ده چې د نویو مسایلو د ایجاد لپاره، د نویو مسایلو د مطرح کولو لپاره، د نویو مضامینو د خلق لپاره څه کول پکار دي؟ تاسو نظر په دې څه کې څه ده چې په شعر کې د نویو مسایلو د مطرح کېدو لپاره څه باید وسي، پله څه چل کوي؟
نو زه خو وایم چې شعر لپاره هر اړخیزه مطالعه ډیره ضروری ده. کنه داسې نه ده چې ته باید یوازې په شعر کې مطالعه ولرې، د شعر د داخلي جوړښت په اړه معلومات دي. اوس زیاتره ځوانان دي چې د بهرنی شکل چې د کوم شعر دی هغوی ته زیاته توجه کوي، داخلي شکل ته توجه نه کوي. نو پکار ځوانانو ته دا ده چې شعر د داخلي مطالعه زیاته ولري.
په منظور مله داخلي مطالعه نه څه ده؟
په داخلي جوړښت چې د شعر دی په هغه کې تخیل دی، موسیقیت دی، شکل دی، ژبه ده، عاطفه ده، همدغه شیان دي چې باید دې ته توجه وکړي، په دغه باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړي.
تاسو هر وخت کولی سئ شعر ولیکئ؟ ډیری ځوانان چې ما پوښتلي دي هغې راته وایي وایي موږ منتظر یو یو الهام ته، چې بیا الهام راشي بیا بعد لغه شاعري کوو. خو ځین ځوانان وایي چې موږ الهام ته نه کینو، خپله یو څه لیکو بیا په هماغه باندې کار کوو، یو شی ورنه جوړیږي. تاسو تجربه څه ده؟
زه خو شعر ته مې داسې ځانګړی وخت نه دی ټاکلی چې زه باید دې وخت کې شعر ولیکم دې وخت کې شعر ونه لیکم. سم په یو موضوع کې سوچ کوم، فکر کوم، به چې هماغه وخت یو ذهن ته چې راشي هغه باره کې هماغه وخت لیکم.
کوم مسایل دي چې تاسو ډېر متاثره کوي او له هغه وروسته تاسو بیا کولای سئ شعر ولیکئ؟ دین تخیل مپاره ای.
نو اوس خو د دې وطن حالات خو تاسو ټول ته معلومه ده چې خراب دي. نو دغه حالات د دردونکي حالات دي چې سړی د متاثره کېږي او شعر لیکي.
مهرباني، یو شعر راته ولولئ.
بل غزل دی عمان صاحب: پزمکه وسم آسمان ته ضرورت لرم، پزمکه وسم آسمان ته ضرورت لرم، زه د یو چا لپاره ځان ته ضرورت لرم. په امکاناتو پسې ګرځم دوام ورکوم، په امکاناتو پسې ګرځم دوام ورکوم، د ناممکنه ژوند امکان ته ضرورت لرم. تا نه بغیر زه د بل هیچا اسره نه لرم، زه تږی فصل یم باران ته ضرورت لرم. هغه مانا زه هغه نه په امان کیما، د یو انسان په څیر انسان ته ضرورت لرم. ستا د غمونو سره دومره عادت شوی یم، ستا د غمونو سره دومره عادت شوی یم، په خوشحالۍ کې هم خفګان ته ضرورت لرم. او د رنځ طبیب مې پیدا نه کړو له ارشاده دلته، د رنځ طبیب مې پیدا نه کړو له ارشاده دلته، د لا علاج مرض درمان ته ضرورت لرم.
هو ډیر ښایسته شعر و. د ځینې صنعتونه دي چې پخوا معمول و او تاسې هم په خپل شعر کې استفاده ورنه کړې وه چې خپګان او خوشحالي مو ډیره ښه سره راوستې وه. پخوا به دغسې صنعتونو ته په شعرونو کې شاعرانو په لوی لاس توجه کوله. تاسو څنګه کوئ کله چې شعر لیکئ؟ په شعوري ډول هڅه کوئ چې ځینې صنعتونه چې دي هغه پکې راولئ او که تصادفي راځي؟
شعوري خو زه فکر نه کوم کوم تصادفي.
د احمدشاه بابا بهیر کې چې تاسو یې غړیتوب لرئ، هلته څنګه یې د نقدو غونډې هم وي په شعرونو په کیسو په دغو باندې بحثونه کېږي که نه کېږي؟
هو بحثونه کېږي. یوه اونۍ موږ د شعر او نثر لنډو کیسو داسې په مختلفو موضوعاتو بحث کوو، بله اونۍ بیا په غزل، په نظم، په لنډه کیسه، همداسې باندې بیا بله یوه اونۍ لکچر وي، بله اونۍ باندې بیا د نقد کوو په غزل باندې، په نثر باندې.
ول نظمونه نه لیکئ؟ ما چې ستاسو شعرونه وکتل نظمونه مې تر سترګو نه سو. دلیل یې څه ده؟ پخوا په دې تقریبا یو لس کاله مخکې نظمونه ډیر زیات لیکل کېده او ډیر اوږده اوږده نظمونه به و. نن سبا نظمونه کم شوي دي، د دې علت په څه کې وینئ؟ تاسو یې هم نه لیکئ، نور ځوانان هم چې زه وینم نظمونه کم لیکي، ولې؟
اوس نن سبا چې دا د غزل علاقمندان بیخي ډیر دي او زه غواړم چې د نظم په باره کې ډیر معلومات ترلاسه کړم او اول ښه وپېژنم چې نظم سره ښه ولیکم، ښه ښه نظمونه لولم، د هغه نه وروسته بیا زه هم کوشش کوم چې نظم ولیکم، خو تر اوسه مې نظم نه دی.
مهرباني، یو بل غزل هم راته ولولئ.
غزل دی: دا نن ګول المباران غواړي، دا نن ګول المباران غواړي، زړه لیونی رانه جانان غواړي. زلفې خورې خورې په مخ پرېږده، زلف خوری خوری پا مخ پریگ دا یو پاڑوگر سڑے ماران خواری زما وجود لبی خدیو باسا زما وجود لبی خدیو باسا خلق لمان رو گریوان خواری دچا دما زلگی پروان لری دخپل مات بنگلی تاوان خواری مر گورس تک امکان ولری شاہ بدا پا گئے آران خواری
ډیره مننه ارشاد صاحب کورم ودان
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو